موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وای تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږي هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو، خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نشته. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې، خویندې مې، مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې مې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللی. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه وي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره د خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. مونږ خپله یوه ملګری وه، هغه له ډېر فشار نه وای د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کیږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه پخوا یې ورته امید و چې اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلې فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې موږ شاتګ کوو، زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دی اگزیټ امتحان ته یې امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړه، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې که څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټې څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي. خو نیسي که هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې شول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې شول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم د دې پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ور جلا کړي، نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد مختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپین سرې ته یا د سپین ږیرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپین ږیرې یا سپین سرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي. چې درس ونه وایي کار نه سي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین دغه شهادت همي وشي، بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی اولسم ورکړی وا، هغه دولسم تر شوی نه وا. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پستون زمي واخصله، هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړلا. خیر دی لوري مجړ د یو تا باندې نه د ټول خپل سن په جن خو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې ناسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړل ډېر خفګان کول بد نه ویل. زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره ژړلې وه، یو خوا ته دا ژړې، یو خوا ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړي. قسم دې فرشته جانې دومره ژړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعیونو کې دې د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپل همداسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، د ډاکټرۍ برخې ته لاړو. چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې یو سمیا ووایم. زه صحیح ده چې ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم، د څلور کالو قابلګي دی، زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر سره مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه اسلام نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټرې شي. بیا چې پوهنتون نه وتړل شول، یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېیم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله نو کله چې هغه بخش م په بند کړلو خو طبعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جیګرخونی کېږي گوشهگیری اختیاری و انزوا تاتی و عصبانیت و خلطنگی و مثلا ده هر چی نگوشه کی داخل
کن بله تاسی پا کور که چوم رضیت منفی اثاری پا تاسی بانده و که دی مور پا صفت پا پلار بانده پا دوی بانده که تام دی تاس پا خبرو که لورایا پا پایل که کار اسولا خب بیایم کرا تا وزی که دیر بخی
پیوا دایی که چی سرای جوان کوی تابیده کنه چه نور خو بیدن افغانستان حالت مگو تاست چولو تا مادم دی چه هیچ خوشحالیم نو یه وقتی چه ده ما نپکتن وکاوی چه کور لره ما ورده و خندر ماویزه چلور دانه کور لره ماوی چنگ ما ده ما چلور لرگانی دی که مگو بانده ایسته تحصیل وکم ما تا چلور را پاستمانه دیانه زنوری چه اینه غانم ما تا چیم دولادو نمیورسیم دای ما کور ره یعنی دی مگ طول هیل امیدونه یعنی تناز زان نخیمه دی هر خزه دی هر افغان دی هر کورانه ایم دقه ایل و نور سنور تپاته چی خپل اولادونه اد اقل و جای تا ورسه و او کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه یعنې دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پوډري نه وي بی علمه نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله وایو چې وطن مور ده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي سبا ورځ چېرته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مانه چې پوښتنه وکړه دا وړکۍ لور مېنو مې سامیادې وې وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږم ورته وکړو د موږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کېږي چې په خپله یو انسان یو څه شی وویني کنه ورته مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي حداقل د درمان به زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې وي
له دې مسلې نه هم دا څو میاستې تېرې سولې چې دا نجونې هم نهشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سه مې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وایي چې نه درس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ به ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان چې دا اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد زنانه غم او خري کلکې دروازه ورته بندې کړې
bale دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځنه یا څوک راځي یا نور پنځنه وزی خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات مګر مجبوریت دوی دې ترا واستل چې راسي دې ټولګي کې کینی وی وای د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي هغه دوه مراقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلې مګر دوی هم هغه مر باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ
یعنې کله موږ د خپل خپل نشو وځه ولا یو څه نشو ویلې د مجبورې بلیازه ما شکر فضل درته د چلور لورګانی او چلور وړ دولتي تک تک کامیاب شو کله بو باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم پیز ورته نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخش کې مکنه ولا ما ته دوه نه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چیو چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوي ساس ورکه کو مجبور اې د مور په صفات لګزان سره کله کو نیسی تکلای و نیسی د دوهیا ورکو باندې هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریضه ما هیڅ یان نه دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حدا راورسولې د انجونی
ځکه چې تم فرشتي جان زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ټایم بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کو بیا ته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو تلم کله کله داسې کېدل چې ما هم وو به جز کور ته راشم یو ورځې نه علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د کورس پیسې برابرې کما د چپتر پیسې برابرې کما د ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي ولی نن راځي نتیجه را راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د چیز ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه صدا دې چې درخونه کیدو ته ما یو لږه ده دیره ماشاءالله بایسته داده با. یعنی دیب مکتب نه که دسته همه چی چپگم نه تطولسم نه پوری اغا تاپ نمره اخیسی یا پنسیت هم چی کامیابش والا از قدر که با وقو همیشه وی چې مور زغورم چې ششم و ډیره لایقه جراشم او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وی مثلا اتاګه د کور کار ته شوق نه پورته کیږي لذت نه ته اخلي چې دې ژوند کا اته خپل سره واسطه نه راځي نو ته باندې چې په مور ته ځو بیا غته رقم زیږي
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان خزو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هیڅ خاطر هم امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په ما چې ته بشي یعنی سات کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخی یعنی ولک بیگم په دوه مورد کې سم شوم ولای بیخی یعنی موږ خو خپل امید بیخی درته ما بیخی نه امیده شوی امیدم دلته سبا کړای دی بس فکر کوم چې دې دم دو کورو شلو د دروازو ته شازندانیانو نور دتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناستی دی اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي د انجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سې د دوی روحیه د سېونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سکول سي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څوایې
ونه د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نور کیږي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه نن لږی دنیا هم د امید خړل کیږي د سینو شو ولې چې په کله د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو لا هر څه خلاص شو د تغییرات شته خو د تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم د مثلا اغه جونه چې امکانات وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې وارد د پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي کو واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لاسرسي او تلری یعنی ترای شو په دوه طریق بیا منابع چې په کور کې مګه کسان چې باسواد دي جونې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما او ما لسما کولی ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دوه طریق په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لور او ذکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوره ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله ان شاء الله داس خونه دي کنه موږ غیر انقلابونه او دلدې تحولات ژوند ته ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې دي او هیڅ د شپه نه د چې سبا نشي زه ټول تویایم چې داسې یو ژوند بس ځکه چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص وو ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسئ چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کی یو نوی ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاري.
آزادی ملما کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې لورز دکړو منی کړی دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځه کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغې په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغې ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې دی دا روایاتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې آواز عورت نه دی، او دا ډیره لویه مسله د دینه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپلو شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه یې پی سوار کړي دي. د ښځې آواز ته قرآن ویلي دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوئ نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوئ، په خبرو کې نرمی مراوله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې ښځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغې سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د ښځې په آواز کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منع فرمایلی ده، عامو خبرو نه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمونږ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پیتما صفحه کې لیکلی دی، و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلی دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد یولسمه صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفحه، دی ټولو لیکلی دي چې د ښځې آواز عورت نه دی. البته په هغې کې هغه خاص تصنع چې دی، تکنیک چې دی، چې ښځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوې ده، عامو خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د ښځې آواز عورت نه دی.
ښه، مفتي صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ښه، آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتي صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نورې خبرې وکړي.
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که ښځه څوک مسلمان و کی اچوي، نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگرچه کمزور خبرې هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د ښځو د تعلیم د پاره به ځان لا یوه ورځ مقررول کیږي. بیا په هغې کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیاتې زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغې کې هغه شمار کړي دي 125 صحابیاتو تذکره کړي ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي، نو هغه 2015 روایات دي.
مفتی صاحب،
2015 روایات، ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام ختل یوه صحابیه ده، هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته ښودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانه ښودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده، تینا متعدد و صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 15 ښځو تذکره راځي چې دا ډېرې لویې محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 18مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 18مې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مني، نو قرآن د ښځې ځان ته یو شخصیت د سړي سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغې دا حدیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علیها الطلبۃ چې طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلده. عجیبه بنت حافظ بغدادیہ، زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په گھنٹو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپلو علماو او د خپلو محدثینو او د لویو لویو استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي، نو هغه خلق چرې هم دانشی ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د احادیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وته، نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه هغه څه ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کی حصہ کم ادا. دی بنیادی وجہ دا دا چھو دا خزی چونکی حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی، او بل سڑی تا دا خزی دا کورنا دا خوان دا کورنا ملاوی گی او دا پلار کورنا ملاوی گی، نو جکا کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خود تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو آغا موضوعات سوال مانانا چی تاسی باش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرب باندی. زما بالا پشتنه به د شذو د کار په اړه باندې وی چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شذو کار پکشي کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 2:3 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د ښځو خپل د نارینو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولنساء نصیب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکي د هغوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، اللہ فرمائی زد نارینا او د زنانا عمل نہ ضایع کوم، دوی باز د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورۃ توبہ کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یہ چی مومنان سڑی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض مانا دا د یو بل سره به مدد کئی. بخاری شریف دویم کتاب دے چی مسلمانان منی، د سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی آغی بخپل پٹی کرل خپل باغونه بے ساتل او د نهر پا غاڑ باندی بے سبزی کرلا، او دا سہل ابن سعد فرمائی چې زه او څو صحابه کرام به هغې ته پټیله ورتلو، باغ له به ورتلو، او هغې به زمونږ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزه په کور کی تیروی، نو هغې دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅه کړم. چا ورته ووی چې ته خو وتلی نشي، نو هغې پیغمبر علیه صلات وسلام ته رجوع وکړه، هلته لاړه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرڅ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دی چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دی. د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دی، زه یو څو نقل کوم. آغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی، دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خځه وه، هغه ماهره کاریګر وه او هغه به شیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود خځه راغله، ورته وویل چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بې روزګاره دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ماته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته وفرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي، تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلات والسلام ورته وی چې ښه کوي. خولا بنت ثعلبه یو ځل د خپل خاوند سره په څه شي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیه السلام له ورغله ورته ویوي چې د خاوند خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل چې ته د حکم نازلی دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہا ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري، د خو خپل کاروبار نشته، کدر نه زه جدا شم دا به خوري څه؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګېده چې زنانا کار کوي. اغه څو تا ونه وی قاهله رضی الله تعالی عنها او بیبی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام تا وی چې زه تاجر یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توی شډیره خل. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځ سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغسته. دا ورته ونه وی چې تا ته کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته د دغه سې قصو نه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې ښځه کاروبار نشي کوی؟
ډېره زیاته مننه مفتي صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا، قدرمن شه.
Sabas lada swani, sabas lada.